واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته په امریکا کې د نژادي عدالت غوښتنې لپاره اعتراضونه چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس د یو تور پوستي وګړي له مړینې وروسته شپږم ورځ هم د امریکا په لویو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. د امریکا په مختلفو ایالتونو کې حکومت ګرځبندیز اعلان کړی دی. د امریکا په پلازمینې واشنگتن ښار کې ښاروالۍ د شپې تر 11 بجو څخه سهار تر 15 بجو ګرځبندیز اعلان کړ. شپږتلویش کلن تور پوستی جارج فوید د دوشنبه په ورځ وروسته له هغه ساور کړه چې د پولیسو یو سپین پوستي افسر د مینسوټا ایالت د میناپلس ښار په یو سړک کې د هغه په لاسونو کې زولنې واچولې، مخې پر مځکه څملاوه او خپل زنګونونه د هغه په ورمیش کښېښودل. په هغه ویډیویي تصاویر کې چې په ټولنیزو شبکو خپره سوي دي چې د فوید د پولیسو د افسر ته څو ځلې زارۍ کوي چې سا یې بندېږي خو هغه یې نه پرېږدي. د امریکا په زیات شمېر ایالتونو کې د تاوتریخوالي، لوټمار او د نارامیو د ردولو په خاطر بندیزونه لګول سوي دي او د ملي ګارډ ځواکونه ګمارل سوي دي چې حالات کنټرول کړي. پولیسو د اعتراض کوونکو د خوراوره کولو لپاره د وشکې بهونکي ګاز او د ربړي مرمیو څخه کار اخیستی چې یو شمېر مظاهره کوونکي او خبریالان هم ژوبل سوي دي. د اسوسیټډ پرس د راپورټ له مخې د پنجشنبې د ورځې راهیسې د امریکا په 12 ایالتونو کې شاوخوا 1400 څخه زیات کسان نیول سوي دي او شاید توقیف سوو کسانو شمېر له دې هم زیات وي ځکه چې مظاهرې لا هم روانې دي. د هند د بارنو چار وزارت د یکشنبه په ورځ په نیوی ډیلی کې د پاکستان د سفارت دوه چارواکي چې د جاسوسۍ په فعالیتونو کې ښکېل ول ورته ویل سوي دي چې د هیواد څخه ووزي. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر د کنټرول په کرښه له مخې لا تشنج ډیر زیات سوی دي. د هند د بارنو چار وزارت دغه دواړه چارواکي پرسن ننګراټا یا کسان چې هرکلی نه ورته ویل کېږي اعلان کړي دي او د هغوی فعالیتونه د ډیپلوماټیک ماموریت د فعالیتونو سره سم نه دي بللي. دغه دواړو چارواکو ته د 24 ساعتونو وخت ورکړل سوی دی چې د هیواد څخه ووزي او په پاکستان کې د هند شازدي افیر د هغوی د فعالیتونو په اړه سخت احتجاج هم کړی دی. بلې خوا د پاکستان د بارنو چار وزارت ویل دي چې هغوی د هند دغه تورونه په کلکه ردوي او دغه اقدام یې د ویانا کنونسن ښکاره سرغړونه بلل ده. د کشمیر په مسلې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ جنجال روان دی. د غاړي کې لاغه ورسته نورې هم خرابې سوې چې هند د کشمیر نیمه خود مختار حیثیت ور ختم کړ. هند او پاکستان د خپلواکۍ ورسته درې واره جنگونه سره کړې دي چې دوی د کشمیر پر سر دي چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا لري. د کورونا وایرس چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې خپور سو تر اوسه 3,20,216 کسان مړه کړي دي. د نړۍ په 196 هیوادونو او سیمو کې 6 میلیونه څخه زیات کسان په دې وایرس سخته سوي دي. د امریکا متحده ایالات د کورونا وایرس تر ټولو زیات څپلی او هلته 1,04,015 کسان مړه سوي دي. لغه ورسته په دوهم نمبر برتانیا ده او هلته 38,409 کسان، په ایټالیا کې 33,415 کسان، برازیل کې 28,944 او په فرانسه کې 28,902 کسان تر اوسه دغه وایرس د لاسه مړه سوي دي. بلې خوا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې هغه به د G7 صنعتي هیوادونو غونډه ځنډوي. دا غونډه چې مشري امریکا کوله د ویډیو کانفرنس د لارې په جون کې کېده. ټرمپ ویلي وو چې د هغه کېدای سي دغه غونډه به دلته په امریکا په کیمپ ډیوډ کې راوبولي او ټول مشران دغه غونډې ته راوبولي، خو د جرمني انګلا مرکل دغه بلنه رد کړه. دغه راز د نورو هیوادونو غړو هم د دې غونډې په اړه مختلف بیانونه ورکړي وو. ټرمپ ویل دي چې دغه غونډه به اوس د سپتمبر په میاشت کې کېږي او یا به د نومبر د انتخابات وروسته چې د امریکا د جمهور رئیس انتخابات دي دغه وروسته وسي. په ترکیه کې د نورو هیوادونو پر شان د کورونا وایرس له وجې لګېدلې محدودیتونه کم سوي دي او اوس په هغه هیواد کې خلک اجازه لري چې د جمعې لمونځ ادا کولو لپاره جوماتونو ته ولاړ سي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ترکیه کې تقریبا لس هفته کېدلې چې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیزونه لګېدلي وو او جوماتونه هم تړل شوي وو. خو دا هم د تېرې جمعې پر ورځ حکومت خلکو ته اجازه ورکړه جوماتونو ته لاړ شي او په ګډه لمونځ ادا کړي. جمعتون ته د نوتلو نه مخکې لمونځ کوونکو ته د لاسونو د پاکولو مایع، ماسکونه، جاینمازونه هم ورکول کېږي. خلکو نه همدارنګه وښودل شوي ټولنیز واټن دې مراعت کړي او نږدې دې نه ودرېږي. ځینو خلکو ویل چې الله پاک دې بیا هېڅکله داسې وخت نه راولي. ځینو نورو بیا ویل چې خوشحاله دي جمعتونونه بېرته پرانیستل شوي او هغوی به وکړی شي چې جمعې لمونځ په جمعتونو کې د خپل نورو مسلمانانو سره یو ځای ادا کړي. په یو شمېر سیمو کې پولیس هم ګمارل شوي چې یقیني کړي خلک ټولنیز واټن مراعت کوي. ترڅنګ د ترکیه په ګڼ شمېر نورو سیمو کې هم جوماتونه د خلکو د پاره خلاص شوي. نن قریب جمعاتونو کې مسولین د خلکو د نوتل مخ کې جمعات غولې د میکروب په ضد مای هم پاکوي.
امریکایي ستورمزلی ډګلس هرلی او باب بیکن د سپیس ایکس د سفینې د نو راکټونو د لارې نړیوال فضایي مرکز ته رسیدلی دي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د ناسا د کینیډي فضایي مرکز څخه د پرواز کولو څو دقیقې وروسته د غدواړه ستورمزلی د ځمکې مدار ته ورداخل سول، خو د نړیوال فضایي مرکز سره د نشرولو لپاره شاوخوا 9 ساعته وخت ونیول سو. هرلی 53 کلن او بیکن بیا 59 کال عمر لري. هغه له دې مخکې د امریکا په هوایي ځواک کې دنده ترسره کړې او له کال 2000 راهیسې د امریکا فضایي ادارې ناسا سره کار پیل کړی دی. دغه دواړه ستورمزلی د شنبه په ورځ 3:22 کې په وخت فضا ته په سفینه کې روان سول. د شاوخوا یوې لسیزې وروسته دا لومړی فرصت دی چې د امریکا ستورمزلی د خپلې خاورې نړیوال فضایي مرکز ته رسیدلی دي. په کال 2000 کې ناسا لخوا فضا ته د راکټونو د لیږلو پروګرام د ختمولو وروسته د امریکا ساينس پوهان نړیوال فضایي مرکز ته د تګ لپاره د روسي راکټونو استعمالول. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیوز خبرېدل.
نړی خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع ده
د خورشید تلویزیون په خبريالانو او کارکونکو د تیر ورځې د بریډ نروسا یو شمیر خبريالان او د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه د بیان د ازادي په حق له اندېښنه لري او وایي چې دا بریډونه په داسې حال کې شوې دي چې د سولې خبرې مهم پړاو ته داخله شوې دي. رحیم ګل سروان د کابل نه رپورټ راکړی.
پر رسنیو دا ترهګریز برید په داسې حال کې شوی چې د دایمي سولې او روبن لپاره هڅې روانې دي. د دغه هڅو په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو د خلاصون بهیر چټک شوی دی. د کابل په ښار کې د خورشید خصوصي تلویزیون د خبريالان او کارکونکو په حامل موټر ترهګریز برید یو ور بیا خبريالان او رسنیز ملاتړي د بیان د ازادۍ پاینده به باور او اندېښمن کړي دي. په تیرو دریو کلونو کې دا په خورشید تلویزیون دوهم ترهګریز برید دی. تیر مازګر په دغه برید کې د دغه تلویزیون یو خبريال او کارکونکو او وژل شو. تر شپږ نور پکې ټپيان شول. خبريال ذبیح الله دورندیش په دغه برید کې ټپي شوې دی. دیدم شکه هیڅ
نماینده از خبرنگارا و رسانه‌های افغانستان نیز باید یک نماینده وجود داشته باشد تا حداقل نماینده ما در گفتگو با طالبا بتانه از دستاوردهای 18 ساله و 20 ساله آزادی بیان در افغانستان پس از سال 2001 پشتیبانی بکنه، حمایت بکنه.
که چی رو دا وضعیت هم راست دوان وکی نو نری نده چی که پهیر به دسول پروسی باده همه غیز وکی زکر رسانه دسولی دبایی تبایی تبایی مهم رول رو ببی.
د بریډ رسنیو ملاتړ ادارې هم اندېښمنې کړې دي. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وای چې دا بریډ په داسې حال کې شوې دی چې د سولې خبري حساس پړاو ته داخلي شوې دي.
خبريالانو ته یو تضمین او اطمینان باید د دولت له خوا نه راسي سدوی په خپل کار باندې دوام ورکړي په دغه اساس شرایطو کې چې مونږ د سولې د یو مهم او همدارنګه د یو اساس پړاو ته رسیدلی یو.
په خورشید تلویزیون د دې برید مسولیت طالبانو نه دی اخیستی او ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی. په رسنیو دا برید په داسې حال کې کیږي چې جګړه د اختر له اوربند وروسته د پخوا په شکل متشدده نه ده او بل لور ته د حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو د خلاصون لړۍ چټکه شوې ده. حکومت غواړي 2000 طالب زندانیان چې د ولسمشر غنی له لوري د اختر په ورځ کې ژمنه شوې وه خوشی کړي.
افغانستان اسلامی جمهوری دولت لپرون راهیسه و سوالاستانه طالب زندانیان آزاد کړی دي. دغه لړۍ به دوام پیدا کوي تر څو د جمهوری اسقنی له فرمان سره سم چې په اختر کې ورکړی وو 2000 تنه طالب زندانیان آزاد شي.
طالبانو هم ویلي چې په بلخ، کندوز، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې دری اویا د حکومت بندیان خوشی کړی دي. د طالبانو د قطر ویان سویل شاهین ویلي له دوی سره د حکومت د خوشی شو بندیانو شمیره 360 ته رسیدلې ده. د زندانیانو د خلاصون د لړۍ په داسې حال کې چټک کیږي چې لا تر اوسه هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو کرنیټه نه ده معلومه، خو ځینو سرچینو ویلي ښایي د جون په منځنیو کې وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا روغتیا وزارت ویلي دی چې د دې ناروغۍ له امله د مړو شمیر هم زیات شوی دی. بل پلو هغه کلینیک چې د ادعاګانو له مخې د کورونا د ناروغۍ درمل جوړ کړي د حکومت لخوا د یوې ورځې بندیز نه وروسته نن بیرته پرانستل شوی دی. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری رپورت را لګلی دی.
د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مئین ډاکټر وحید الله مجروح وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس ټوکی نه دي او په روغتیا د خلکو ژوند اخلي. ښاغلی مجروح د یک شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د شپې څخه تر سهار پورې دغه ښار کې د مړو ټولولو پسې ګرځي.
ما دو روز یا سه روز ملامت
زه دوه یا درې ورځې په دې ملامت وم چې ګوندې خلکو ته وحشتناک پیغامونه ورکوم. کاشکې یوه شپه ما سره تللي وای او لیدلی مو وای چې څومره تابوتونه مصرف کیږي. کاشکې یوه شپه ما سره لاړ شئ او وګورئ چې یو ناروغ تر سهاره پورې د اکسیجن څومره کپسولونه مصرفوي او زموږ په روغتون کې څو سوه د اکسیجن کپسولونه مصرفیږي. هغه مهال تاسو دا کتلی شو چې د کورونا ناورین رښتینې ده.
کورونا واقعي است.
هغه د کورونا د وایرس سره د مبارزې د ملي کمیټې څخه وغوښتل چې وروسته له دې دي د مړو د ښخولو چارې د عامې روغتیا له وزارت څخه د کابل ولایت ته وسپاري. په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په دغه هیواد کې د یک شنبې تر ورځې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ 250 تنو خپل ژوند د لاسه ورکړی. ډاکټر مجروح وایي یوازې په تیرو 30 ساعتونو کې 8 تنه د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي.
په تیرو 30 ساعتو کې 1012 سمپلونه ټیسټ شوي، 680 مثبت واقعات ثبت شوي، 8 تنه وفات شوي، 25 نور روغ شوي دي. د دې سره اوس په افغانستان کې 15200 مثبت واقعات تر اوسه ثبت شوي، 255 زموږ وطنوال ژوند یې د لاسه ورکړی او مجموعاً 1428 واقعات روغ شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي د کورونا د وایرس د منحني د ماتولو لپاره د دوه اونیو څخه تر یوې میاشتې پورې په ښارونو کې د ورځې لخوا پر تګ راتګ د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړ. ویل دا کار به دغه وزارت ته د دې په سلط برابر کړي چې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره امکانات برابر کړي. د روغتیا خدمتونو چمتو کولو د چارو مهم په کابل کې د سبحان کلینیک په نوم دغه کلینیک کې تړلو لپاره چې د کورونا د وایرس د ناروغانو درملنه کوي او تیره ورځ د عامې روغتیا وزارت لخوا وتړل شو خبرې وکړې او د حکومت لخوا دغه کلینیک د تړلو لپاره کلی لا تړوک.
هر هغه ابتکار، هر هغه دوا او یونانی محصول چې زموږ د خلکو روغتیا د پاره موثری دغه حمایت کو، خو موږ ته دومره فرصت راکې خلک او دا ورور چې موږ د محصول ته چک کو، دا معاینه کو، د دې لپاره کدا کسان خو یو بل ناروغي باندې اخته سي، بل فاجعه پیدا سي، بیا غوړه د محترم رسانی به موږ نه پښتنه کوي چې تاسو مسؤل سکتور واست تاسو څه اقدام وکړ. بل سوال چې موږ ته راځي کیږي هغه دا دی چې دا ورور ویل دی حکیم نومي ورور چې مایوس افغان جاپان یا جنار وختون ته زبس شل دیر 15 ناروغان باندې تطبیق کړ او کاغو جوړ سونه بیا ازما محصول تایید دا یو منطقي او علمی تحقیقي لار نه ده. کاغه شل دیرش کسان مرسو پر وختون کی جواب څوک کی؟
ډاکټر مجروح له خلکو څخه ګیلو کړ چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کابل کې دغه حکیم کلینیک د تړلو وروسته د یک شنبې په ورځ د حکیم محمد الکوزي په ملاتړ ښار ته راوتلي او دغه کلینیک بیرته پرانیستی دی. د عامې روغتیا وزارت د شنبې په ورځ د حکیم محمد الکوزي کلینیک تړلی و، خو نن سهار د دغه حکیم په لسګونو ملاتړو ښار کې لاریون وکړ او دغه کلینیک بیرته پرانیست. د کورونا په وړاندې د مبارزې بنسټ په نوم یوې مدني ټولنې د یک شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د سبحان په نوم کلینیک چې حکیم محمد الکوزي هم پکې پالیت کی د چلولو پر پریکړه باندې نه خوښي څرګنده کړي او ویلي چې دغه کلینیک پر رسمي ډول پالیت کوي او تر اوسه یې 8000 ناروغان ته د کرونا د ناروغۍ په وړاندې درمل په ویلي ډول ورکړي دي. د اعلامیه وایي چې په دې شمېر کې 500 پورې د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي او د افغان پارلمان اساسي او د هغوی د کورنۍ غړي هم شامل دي. دا بنسټ ادعا کوي چې دغو ناروغانو درملنې په اړه اسناد هم لري. د کرونا وایرس چې په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین د اوبي ولایت د وخان په ښار کې خپور شو، اوس یې د نړۍ ولاتاتیا هیوادو ته سرایت کړي. د یک شنبې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې د کورونا پر ناروغۍ 319,000 او 540 څلوېښت تنه مړه شوي او 6,020,000 509 څلوېښت تنه نور په دغه ناروغۍ اخته شوي. ډاکټران وایي چې تر اوسه د کورونا ناروغۍ درمل نه دي جوړ شوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د قندوز خلک وایي چې دولت باید له دې نه وروسته قرنټین تطبیق نکړي ځکه چې د کورونا ویروس له کنټرول وتلی دی، خو تر اوسه د کورونا د ناروغانو لپاره خاص روغتون نه دی تجهیز شوی. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ راکړی دی.
د قندوز خلک وایي چې د سیمه ییزې ادارې لخوا هغه بودیجه نه ده مصرف شوی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ولایت ته راغلي او خار هم نه دی دوا پاشي شوی. د دغه خار اوسیدونکو وای چې کرونا وایرس اوس له کنټروله وتلې ده، نو ځکه باید بیا خار قرنټین نشي، ځکه هغه خلک چې د ورځنۍ مزدوري لاره د کورنۍ لګښت برابروي د خوراکي موادو له کمبود سره مخ کیږي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکو د کرونا لپاره د ځنګړې شوی بودیجې پاړه داسې وای،
قندوز مکمل قرنټین کړي او د دې لپاره قرنټین کړي چې فقط دکانونه بندول، یعنی کرونا چې د خبره شوی د تر اخري هدا پوری خبره شوی ده، نو د پاشي ونشول چې لمړنۍ کار ده کسل میلیون راغلی وی که 50 میلیون راغلی وی، مونږ یې تر څو پوری داسې کم څه شاید نه یاسو چې مونږ په قندوز ولایت کې باندې حساب وکړو
چې سل میلیون افغانۍ قندوز خار سره مرسته شوی ده. خو بدبختانه تر دې د مونږ پوری په هغه اندازه باندې چې باید مصرف شوی وای، دوا پاشي شوی وای، خار دوا پاشي شوی وای، حد اقل په ونی کې یو ځل دغه مخار دوا پاشي کېدل، یا هم دا چې پنځر شفخانی لپاره چې کوید نو لسته ځنګړې شوی ده د هغه تجهیز شوی وای، هغه هم نه دی شوی. دلته خلک په تشویش کې دي چې دا سل میلیون افغانۍ راغلی لڅشولې په کوم لار باندې لاړې.
په قندوز کې هیڅوک زړه نه کوي چې د کرونا وایرس له امله د ورپېخې ناروغۍ په خاطر روغتون ته مراجعه وکړي. د قندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وایي چې دوی د کرونا وایرس د ناروغانو لپاره د سیاحتي عامې ځینې تجهیزات وروړي او ځینې به ډېر زر واخیستل شي.
منګه بهداشتي ټول تجهیزات کوی نو زده شپخانه تخصص د خپل سیاحت عامې د بودیجن او هغه چې د ولایت په خوانه دی هغه کې اجالتن منګه خوراکي ټول سیستم قرارداد ته برابر کړی چې ناروغانو ته غذایی مواد، اشپزخانه ټول تجهیزات، البسه دفتری تجهیزات، برقی وسایل، د دوبی خانه ټول امکانات، بعضی د لابراتوار وسایل او تجهیزات، اکسیجن، امبولانسونو روغنیات او امبولانس امکانات، دغه ټول شین چې د ولایت بودیجنه د پاجل ډول شو او متباخي لیستونه چې دي چې هغه پروسس کې دي، یعنی تدارکات په پروسه کې پراته دي، هغه شاید یو ورځ دوه ورځ کې هغه تکمیل شي، بیا هغه نو مکمل تجهیزات چې هیڅ هم نه پاتې کیږي. یو همدارنګ منګه هغه بسترونه چې پرکټ چې خریداري کوو به هغه هم په دغه نو لستونه کې دی، او خریداري د مرکز د راغلي دلته من کړی دا د ودر شاته د قلم اجناس وزارت سره تعمیر لګیږي، د ولایت بودیجنم خریداري په لس 15% شوې ده او متباقي چې د جریان لري چې شاید دی افتی تر اخره هغه تکمیل شي.
عام خلک وایي چې وسنۍ ناروغي چې د خلکو په منځ کې ګډه ده کرونا وی، نو د قندوز اکثر خلک پریخته دي او هیڅ کورنۍ نشته چې پر کرونا یې څو غړي اخته شوی نیوی. تر اوسه په قندوز کې په رسمي ډول په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 133 تنو ته رسیدي، چې له جملې څخه 4 تنه په دغه ناروغي مړ شوی دي، 83 تنه له دغه ناروغي رغیدلی او 909 تنو ته په کور کې د قرنټین کېدو توصیه شوی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپوٹنا خپرئی. دا امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونی مهیروئی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، څو ورځې کیږي چې د امریکا په مختلفو ښارونو کې د یو افریقایي اصل امریکایي د وژلو د غندلو لپاره مظاهرې روانې دي. د منیسوټا او د نیویارک په څیر ایالتونو کې په مظاهرو کې شدید نښتې شوې دي. اعتراض کوونکي د پولیسو، د سپین پوستو افسرانو لخوا د بې وسلې افریقایي اصل نور امریکایي وګړو د وژلو د قضیو په حق هم په قهر دي. د راپور تفصیل برېښنا عمر خیل لول.
په امریکایي خارونو کې له څلورو شپو سولیزو مظاهرو وروسته د پولیسو لخوا د یو بې وسلې تور پوستي جورج فلوید د وژلو په ضد لاریون په تاوتریخوالی واوښت او خلکو په خارونو کې لوټ او تالان باندې لاس پورې کړ.
د مینیاپولیس دا وضعیت نور د جورج فلوید د وژلو په ضد عکس العمل نه دی، دا په مدني ټولنې برید، د ویرې خپرول او زموږ د خارونو بې نظمه کول دي.
د امریکا د یوولسو ایالتونو والیان د خپلو ایالتونو ملي ګارد فعاله کړی څو د هغو مظاهرو مخه ونیسي چې په تاوتریخوالي اوښتي دي. د کالیفورنیا چارواکو په لاس انجلس ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی.
We have 13,000 men and women joined by our firefighters and being augmented now.
مونږ د یارل زره کسان درو چې لمونږ سره د دفاعي په برخه او د ځایي پولیسو سره مرسته کوي. اوس ملي ګارد هم فعال شوی، نو ځکه هغوی کولای شي لمړنۍ خدماتو او په خوندیتوب کې مرسته وکړي او مونږ نظم بیرته پر ځای کړو.
د چهارشنبه په ورځ د منیسوټا ایالت یو پولیس افسر ډیریک شاوین تور پوستی امریکایي جورج فلوید د جالي پیسو د کارولو په تور ونیو او د پولیسو حوزې ته تر وړلو مخکې د خپل موټر په خوا کې لاندې وغورځاو او د هغه په اور میګ باندې زنګون کې خود. پولیس شاون اوس د قتل په تور نیول شوی او درې نور پولیس چې ورسره په پیښه کې مل و تر پلټنې لاندې دي. د دغه پیښې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې ورسره په منیسوتا او د امریکا په نورو ښارونو کې مظاهرې پیل شوې دي. که مونږ تاوتریخوالی ته مجبور کړای شو نو مونږ هم تاوتریخوالی کوو، مونږ به په یو ډول ځواب واخلو. د امریکا په دې قهرجنو مظاهرو کې 1400 مظاهره کوونکي نیول شوي دي. دا شمیره ښایي د مظاهرې د دوام سره لوړ شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
د ولسي جرګې غړي نوراغا ملکزی د خیوې په ولسوالۍ کې د ځانمرګې برید پړه د ولسي جرګې په غړي حضرت علي اچولې ده. خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې د دې قضیې په هکله یې څېړنې پیل کړې دي. ذبیح الله غازی د جلال آباد نه راپور شا کړی دی.
د ولسی جرګې غړي نوراغا ملکزی جلال آباد کې د تیرې روژې میاشتې د هغه ځانمرګې برید په اړه کانفرنس ورکړه چې د ننګرهار په خیوه کې په جنازه کې شوی و. هغه پیښه کې 33 جنازه کوونکي وژل شوي وو او 122 ټپیانو چې په وژل شوو کې د نوراغا ملکزی زوی مو چې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی و. له ملکزی سره په کانفرنس کې د قربانی کورنیو غړي هم ناستو. برید یې د پارلمان په یوه بل ملګري حضرت علي او ځینو نورو خلکو ورواړاوه.
د دې لپاره چې موضوع ورکه نه شي مستقیما په ملي شورا کې مې عریضه کړې استلې مې ده. مستقیما عریضه مې کړې
همدې
باندې
نومونه
واخ جی حضرت علي رحمت الله جنرال مومن محلی پولیس د دې په څنګ کې قومندان دی امنیت ولسوالۍ ولسوال جنایی دا کوم مامورین جال دی دا ټول ماده پر مزدور دی.
هغه کڅه هم رسنیو ته کوم اسناد ونه خودل خو وايي د خپل ادعا د ثبوت لپاره اسناد راټول کړي او ملي شورا ته په حضرت علي او نورو کسانو ورزم کړي ده. منګه څه وکړه چې د نوراغا ملکزی په ادعا له شامل نورو خلکو سره خبري وکړو خو بریالي نشو. خو د حضرت علي زوی احمد علي چې د ننګرهار د ولایتي شورا مشر دی په خپل پلار لګیدلې توري رد کړه.
مو یوازې د حاجی سیب نوراغا ملکزی زوی لالا خان اجی نه دی پکې شهید شوی، نور هم پکې هم زخمیان دي، پکې هم پکې شهیدان دي. مونږ او تاسو نظام لرو، امنیتي ملي لرو، پولیس لرو، محکمه دی، رئیس جمهور لرو. نو بیا هغې نه وروسته د افغانستان لومړی مرستیال ښاغلی امرالله صالح صاحب هم راغی، یو حیات هم پکې تعین شوی دی. مونږ خو آماده یو هر هغه که چېرته تحقیق کې دغسې کومه خبره 1% می چې زمونږ لاس کې کې، مونږ هر رقم
اخوا د ننګرهار د والی بیان عطا الله خوګیاڼی وایي د خیوې په قضیه کې تحقیقات روان دي او چې بشپړ شي نو له ولس سره به شریک کړي.
د ولایتي شورا د شهید شوي غړي په ګډون د کوز کونړ ولسوالۍ قضیه هم د مرکز او هم په ولایتي کچه څېړل کیږي، څېړنې جریان لري. ځینو برخو کې معلومات هم شریک شوي دي. کله چې دا څېړنې بشپړې شي هم به د شهیدانو کورنیو سره او هم به ولس سره د دې قضیې د رامنځته کېدو په اړه معلومات شریک شي.
نوراغا ملکزی دغه دعوه وروسته لاغې کوي چې طالبانو د خیوې په ځانمرګي برید کې خپل لاس لرل رد کړل، خو حکومت دغه برید د طالبانو کار بللی و. مګر د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې د خیوې برید داعش وسله والو کړی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 100.15.
یوې جرندګړې د ایتوپیا په شمال کې د غنمو او جوارو غټې او درنې بورې په خرو بارولې او بازار ته وړلې. د جرندې خوندې رومان مولګي ته وایي په لومړي سر کې په خرو کته نه کېښودله او نه یې هم قبضې درلودلې، خو وایي کله چې دغه کارونه 15 کاله وړاندې وکړل د خرو په وضعیت کې غټ بدلون راغی. اوړه به چې کله ډېر تاوده و نو د خرو شاګانې به یې سوځولې، بدن یې زخمي کېده او پوست یې هم خرابېده. کله به مو چې په هغوی بار اچوه ډېر به نارامه ول، خو اوس بیا ډېر آرامه دي. میرمن مولګیتا په خپل کار کې د غبدلون وروسته تر هغه راوسته چې د ډانکی سانکچوري یا د خرو په نزایل خوا په جوړ شوی کانفرنس کې برخه واخیسته. دا یو غیر دولتي ټولنه ده چې مرکز یې په برتانیا کې دی. دوی په ایتوپیا، کینیا، مصر، مکسیکو او هند کې کوخه کوي چې د خرو لپاره د ژوند کولو شرایط ښه کړي. ملګری ته وایي خرو ته به هغه خاورې خزلې او پاتشونی ورکول چې په ژرنده کې به پاتې کېدل، او په دې سره خرو ته د خېټې دردونه پیدا کېدل. ځینې به دې ته هم مجبوره کېدل چې د ولګې د لاسه تیږي او شګې وخوري چې له امله به یې مړه کېدل هم. خو کله چې د ډانکی سانکچوري د خیریه ټولنې لخوا په ورکشاپ کې برخه واخسته، نو پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به خپل خرو ته سمبوس او نور ښه خواړه ورکوي. مولګي ته به پخوا خره کلینیک ته هم نه بول، خو اوس یې د هغوی د روغتیایي حالت د معلومولو لپاره په منظم ډول د حیواناتو روغتون ته بیایي. د کار په ایتوپیا کې نور ژرندګړي هم هڅولې دي چې د خرو سره ښه وضعیت وکړي. په ایتوپیا کې تقریبا 2 میلیونه خره شته چې خلک پرې اوبه، لرګي او د کورونو د جوړولو مواد له یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي. خلک هم د یو ځای نه بل ځای ته د تلو لپاره د خرو نه کار اخلي. خو د غویانو، پسونو او غواګانو په پرتله خلک خرو ته ډیر ارزښت نه ورکوي. کله چې خره ناروغ شي، بهرې پرېږدي چې لیوان او کفتاری وخوري. ډاکټر بارجیا دوما چې د ایتوپیا لپاره د ډانکی سانکچوري د ټولنې استازی دی، وایي د خرو سره دا ډول ناوړه رویه نه یوازې حیواناتو بلکې د سیمې اوسیدونکو لپاره هم ښه نه ده. هغه په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
Donkeys are vital for the livelihood of the rural community.
خره په کلیوالو سمه کې د خلکو په ژوند کې ډیر مهم رول لري. خلک په کلیوالو او حتی خارونو کې هم د خپل مالونو د انتقال لپاره د خرونه کار اخلي. په ایتوپیا کې خره د خلکو لپاره د پیسو د ګټلو یو مهمه وسیله ده. خدا چې عام خلک د خرو په حق له د پخواره هیڅ ښه نظر نه لري، نو بدبختانه هغه شان رویه ورسره نه کوي چې باید وکړي. د ډانکی سانکچوري خیریه ټولنه د 1995 میلادي کال را په دې خوا د ایتوپیا په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سره کار کوي. هغوی د خرو د معاینې او درملنې لپاره وړیا کلینیکونه لري، او پروسه کال تقریبا د 1,15,000 خرو علاج کړی. ډاکټر هاګوس یهیدو چې د ډانکی سانکچوري سره د 13 کلونو را په دې خوا په ایتوپیا کې کار کوي، د خپل فعالیتونو په هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
We also use media, newspaper.
من د خلکو د خبرولو لپاره خوندې ته زو، په خبرونو، رادیوګانو او نورو لارو چارو هم خلکو ته خپل پیغامونه رسوو. د حیواناتو نړیواله ورځ هم هر کال لمانځو. د هغه څه چې موږ په ټولنه کې کوو، په کلیوالو سیمو کې بیا د حیواناتو د خیر ښېګڼې ټولنې لرو چې د خرو خاوندان، دینی عالمان، سیمه ایز حکومتي چارواکي، د ښوونځي استادان، د کرنې او مالدارۍ د ادارې استازي او نور ادارې پکې برخه لري. دوی ټول په دې کار کوي چې څنګه په ټولنه کې خلک دې ته وهڅوي چې د خرو سره ښه رویه وکړي. ډاکټر یهودو وایي پخوا به خلک په دې شرمېدل چې خپل خره ډاکټر ته بوزي، خو اوس هر څه بدل شوي دي. دوی د حکومت نه همدارنګ غوړي چې د خرو په حق له عامه په هواي او دا چې څنګه باید رویه ورسره وشي، په کار ده چې د کرنې او مالداري د وزارت په پروګرامونو کې شامل شي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ دسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.